شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل که چیرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغیز وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزي قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالي اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړی حواله کبله د وارداتي برښنا مزي پرې شوې چې د دوه ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دی وصل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتی شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوي او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د اعداد خبرګون نه دی شوډلې. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړونو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن سيوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرحه له څلور ساعت څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کېښودل کیږي. اسا جیرادو په انټرنیټ کې پاسا jirado.com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکو ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بندې شوې دروازې د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سر اعظم حکومت سقوط شو او د خبرونې لویه برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې.
دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دانا را جوړ کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمی کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنیو لګول شوي بندیزونه دي ژر تر ژره لرې، دفتر د اخلاص او خبریالان ډېره خوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده د رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د هغوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل دا رسنۍ د جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنیو بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي،
فعالیت های خود از سر بگیره.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتنو او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هېواد کې په شدید توګه محدوده شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوي دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیخې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډېر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پر دغې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوي ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا ناعادلانه پرېکړه غندم او د طالبانو له حکومته غواړم چې دغه پرېکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرون وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنوونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه په خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینهو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، په خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتینیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې په بیان کې ویلي، د طالبانو دا پرېکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولې، په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعته.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدراعظم میشل بارنی بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلې بارنی به نن سار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلې بارنی د استعفا په غونډه کې چهارشنبې د سخت دریځې کیڼ اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. په استحصایا غونډه کې لرایه ورکولو وروسته د سخت دریځو شي اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارنی بودیجه زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریځو کین اړخو مشر ژان لوک ملانشون بیا د بارنی حکومت رنګېدل حتمي وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارنی لواکه ګوښه شي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارنی د سر ریاسم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهوری ریاست مسولینو ویلی دی چې نن شپه به په خپله ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولس ته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 1972 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
مکتب ته تلو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سم بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سې ساتلې
زما داسې ده کې زما په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تازه معلومات سر شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې ترسره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه ناوخته د اروپا په وخت د شپې په 11 بجو پیلیږي. زیمبابوې له پاکستان سره د 10 اورونو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د ښځو او د هند د ښځو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یوه ورسنۍ ده او د میرمنو د کرکټ لوبو په ترڅ کې د 10 اورونو لوبه د بنګلاديش او د آیرلند د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د ښځینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا 109 منډې وکړې، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبښئ، دا د 10 اورونو لوبه نه وه، پرون دا یوه ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا 109 منډې د 8 اورونو په ترڅ کې وکړې او د انګلستان لوبډله په 106 منډو وسوسېدله په 9 اور کې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په جرمنی کې سشکال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می د مات سره دانا راجور کری.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشتلي کوال او شپاړن اسد الله ملک سي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
¶¶ ځکه چې سکار خپل غوښتنې چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته والو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړندېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمنی کې میشته افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لژلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات و نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کره کتونکي د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 5 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښی لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 5 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خڅوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لږ خبرتیا وروسته د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یاداشتونه کتاب په اړه، دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1900 کال نه ما لومړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه به مې لیکل او خاطرې مې لیکلې. له دې کال نه البته اوسه پورې دي خاطرې، خو دلته نهایت تر 1900 کال پورې.
دا هغه کلونه دي چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د جګړې وې.
بالکل، دا د ډاکټر نجیب د وروستي کلونو نه شروع شوی ده، 1900 کال نه. او ډېره برخه یې هماغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا بخښنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب کې راغلي خاطرې دي. دغه کتاب نوم چې ورته شوی ده زیاتره برخه یې هغه د کابل جنګونه دي ټول تقریبا، او بعد یې څه څه پیښې راغلي دي.
دا خاطرې مو هماغه د پیښو په وخت لیکلي دي که مو وروسته بیا ولیکلي؟
نه، دا داسې و چې البته له دې نه مخکې خو ما دا عادت درلود چې وزني یاداشتونه کله کله ولیکم، کومه چې به ضرور و کنه. خو په جنګونو کې په هماغه ورځ حتی په هماغه ساعت مې لیکلي دي، او هېڅکله داسې نه شوي چې ما دې وروسته لیکلي. البته باید وخت باید چې له کابل وتلی وم بیا چې به راغلم باید به مې ولیکلي. ډېرې کمې داسې دي چې شاید یوه هفته بعد مې لیکلي، نور مې په هماغه ورځ حتی په یو ساعت لیکلي دي. ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلي او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده، او حالت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ او قلم بلې خواته لیدلی دي او پاته شوي دي. دغه شمې لیکلي دي چې مثلا دا راکټونه راغلل او موږ پټ شو یا زمینې ته ولاړو یا همدا وکول. بیا وروسته مې بیا بېرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې.
په خاطرو کې د هغو کسانو خبرې هم څوک راخستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخستی دي.
او داسې شوي دي چې تقریبا ووایم یو داسې دي چې هغه پیښې ما خپله لیدلې دي، خپله شاهد وم د ډېرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې وم. یو غاري وتلی وم یو دوه میاشتې، نور په کابل کې وم، ټول مې په خپله سترګو لیدلې دي. او ځینې داسې دي چې د نورو خلکو روایتونه دي، مثلا کله به چې دفتر ته ولاړو یو بل سره مې کیسې کولې که نه افکارانو، یا د پیښو متضررین مې لیدلې دي. خبرې مې سره د هغو خبرې مې راخیستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلانکي منځکه کې یا په پلانکي جګړه کې، دغسې مې راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډېر مهم دی. که مو کومې خاطرې د نورو په وینا راخیستې وي، فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی وي او کنه دا کار نه دی سو؟
نه، نه دا ګډوډ شوی. یو نو کده شي چې یغیشت بکري کنه کله کله نور منظم راستل شوی دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی، عربي تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجي دي کنه، او دغه شي وسو دغه پښو وسو دغه شي جګړه وسو دغه شي وسو. او بل دا چې نور چې روایت کړی دي هغه هم شمه مې لیکلی ده، وخت مې لیکلی ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې په مثلا په کټینر کې داسې وسو. نو هم یې زمان او مکان یې په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي، ټول په خپل وخت راخیستل شوي دي. چونکې یو وخت خاطرې وي، دا سړی یې وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت مې یې هغه کدی شي مکان یې غلط کړي. اما کله چې پیغه ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی، لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ؟
ما کله چې دا خطرې لیکلې ما البته ما په خپل ژوند باندې هیڅ باور نه درلود. د ژوندي پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه. نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرو په جنګ کې او دا دغه ورکه به پاتې شوې خو یو څوک بېول ولي پچاپ شي خوشت کړي دغه شي څوک بول ولي یو خلکو ته به یو یو جنګ نه باید یو بېطرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو جنگ رئیس سوی دی چه تبا اونو که کل کل زد یه دلیم تران دارسانم چه دیر جنایت کار دارده با ما مثلا کنه این دست سوی دی چه کل کل با تا دیری یو چوک بجیر کتا تشکاره سوی تا دیر جاک با بکیده خو او تبایی دی چه وی کل شی فوتبال لو بروانه تا دوار نپیزنی دوار خواهی خود یه تران داری که یه کنه موش با تبایی دی چه چه تران دار با او یا بینده و اما کوشش میکنه ده تر دیر حد شی چه پیر سوی دی اغا شو بشی ځکه دې کلمه هیڅ ګټه نه وه. ما ویل خو موږ خو نه یو پکې کنه پرېږده چې یو بېطرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کاله بعد خلک دغه درسونه لولي او ورته واضح بېلې دي چې دماغ یې پکې. البته په دې کتاب کې ما د هغه وخت کې باندې شعرونه موږ ویل دا شعري شعرونه به وکنه نو په شعرونو کې ما په مقدمه کې لیکلي چې یوازې په شعرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کړئ چ هغه د یو وخت کابل د شاعرانو احساس وګوري نه دي ما نو کوشنرونو یا په بعض بیتونو مېتونه کراغلي دي په یو کې خو تغییر چې احساس وو عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شعرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله.
یعنی خپل مداخله مو پکې نه ده کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه. تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او که نه؟
چې ډېره خو نه خبرې ده که نه، یعنی نه معلومېده چې څه به پېښ شي، بعد دې به څه پېښ شي. نو هغه شي باندې چې څه به چې موږ دلته هغسې لیکل او وروسته به یعنې پای به دې حدیثې پای به نه وو معلوم، هغه بیا وروسته لیکلې.
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبره هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر، شعر نه البته، د کیسې په څیر په اخره کې بدله سي، یعنی یو بله نتیجه ولري، هغه ډېره هنري کیږي. ستاسو په دغو خاطراتو کې دغسې خاطرې ډېرې دي که کمې؟
ما ولله چې رښتیا وایم شاید دغو خاطرو یو هغه دی چې ما په هنري انداز نه دي لیکلې. ما داسې لیکلې لکه کرونولوژي، لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي. نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی د ما په ګمان که نه. او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکر رانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي که نه.
او د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه.
او بالکل ځکه همدا کړی دی، یعنې هغه نه دی داسې نه دی چې ډېرې د هنري انداز لیکل شوي. ډېر هغه دغه اصطلاح کرونولوژي ته ورته ده، خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللي په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو.
موسیقی
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زرد دهی حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانی دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما ده زرو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل ستا بدگمانی و، جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زښته ډېر خپه یم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زه کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخت دیر خپایم، که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی، چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی ارا ارایم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشی خپکانونه، که اخیستی مو یو زای دی تر باران لاندی گامونه، که پا شیر که می کری تا تا هر چو آوازونه، غوطول و تهامیمه شرمنده یم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم.
لحمیم صاحب سخمانه نه چه دا شکلی نظمی پا زدیر روی مجله ولو راوه، اوس بل دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع می ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاستې می یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو وی ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سملاسي نشي کولی چې یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجګ سي او تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړېږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت، غزل فکر کوم د غزل یوه خوبي دا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نه شي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهر می هنداره جوړ کړي، د اوخ کول جوهر می هنداره جوړ کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک مو خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردونا می لفظنو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جور کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا و، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا و، فنا نستا خوگی منی فنکار جور کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جور کڑی، د اوخ کل جوهر می هنداره جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی،
لکه دا د یو هیواد څخه لانیان راتلل، موږ تابلوګانې او منظرې چې شان به پراته و، چې هغه به هغه ورته پنجاب و هغه رانیول، اوس یې هغه ځای مطلق بند کړي، موږ څخه هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمېدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې ده، پر اندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمر پر لاسکای د ارګیزه یې ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې ازمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي دا عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم د په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که دا کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی په خواد رو هغه شوق چې د خطه سره درلود متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري، مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جماعتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکې یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمه سلام، غم کوم تمه سلام، غم کوم تمه سلام، غم کوم تمه سلام، تا چیر زای مینه زما زما د
افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ ووسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وڅلی شي او په نړیواله کچه اغیزمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسي.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کېږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمېږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي زان وینم وای پښون دسروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور پل دے دستا دمنے اور سن میرا باندھے پل دے، دستا دمنے اور سن میرا باندھے پل دے، پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان دن میں مست خاروئے، ستی پر عاشقان دن میں مست خاروئے. غم دے ماول دل سر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل سر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گم استا پدروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے. کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، د عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، لے گلے میرے بار دے ارتا وے نن پزاروئے، ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے. په بیر سره نوړلو مست خبر دیکھ لے میں سحر دیکھنا شما ذکر دیکھ لے میں سحر دیکھنا شما ذکر اسے تغم لاز پسر شموائی پدی مصروئی ستی پریا شقان بھی نبائی.